ملګرو ملتونو له نشي توکو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې د کوک نارو د تولید کچه په پرلپسې ډول له 2 کلونو راهیسې ټیټه شوې او د 2024 کال تر پایه به 433 ټنو ته ورسیږي. خو په ورته وخت کې د تغییر درې پیلمې کې چې نن خبره شوې راغلي دا شمیر تا 2023 کال پرتله 13% زیاتوالی ښیي. د ملګرو ملتونو په باور د دې زیاتوالي سربېره بیا هم د 2023 کال د تولید له کچې اوسنۍ کچه 93% ټیټه ده. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د کوک نارو کښت او تولید د افغانستان له جنوب لویدیځو ولایتونو څخه شمال ختیځو ته لیږدول شوی چې د تریاکو د تولید 2/3 برخه جوړوي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې به کوک نار له منځه یوسي. د بشري حقوقو د څار اداره وایي طالبانو د 2023 کال په اګست کې وخت طلبي راوسېدو وروسته د ویرې داسې فضا رامنځته کړې چې افغان خبریالان نشي کولی حقایق تحقیق او راپور کړي. د بشري حقوقو د څار ډلې د څرګندونې پرونه وخته د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د 3 کلن راپور په تړاو په یو بیان کې کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دغه څرګندونې رد کړي. د پاکستان د پوخنی لومړي وزیر عمران خان پلویانو وروسته له هغې د دغه هیواد په پلازمېنه اسلام آباد کې خپلې پراخې مظاهرې لغوه کړې چې د پاکستان امنیتي ځواکونو په نیمه شپه کې پراخ عملیات وکړل او لسګونه کسان یې ونیول. د معلوماتو پر بنسټ تر اوسه په دغې مظاهرو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا په نیول شوو 945 اعتراض کوونکو کې 19 تنه افغانان دي. دا لاریونونه د پاکستان له زندانه د عمران خان د ژر تجره خوشي کېدو په موخه پیل شوې دي. عمران خان چې د پاکستان بخنۍ صدر اعظم او د پی ټی آی ګوند مشر دی په 350 قضیو کې تورن شوی او د لبنان په جنوب کې د اسرایلو او د ایران د ملاتړ څخه د پرخمن حزب الله ډلې ترمنځ اوربند وشو. دا دغه اوربند وروسته ډیر شمیر د لبنان اوسیدونکي د لبنان جنوب ته سره لدې چې پاوس خبرداري ورکړې چې د سیمې ته نه داخليږي خپلې کړې بار کړې دي او د سیمې ته روان دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مهر کلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
در فصل خزان کې همانان روحای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوې دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوي او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل زه دا اوس لار څوم کوته میاش بي میاش بي میاش ته خو اخر بیا څه به نفر بیا مواد ته لور کوم.
دا چې مینه ولې احتیاط ته لار هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشي موادو څخه استفاده کوي په دې اړه مو له ارواپو متي ولا وزیر سره مرکه کړې.
په ابتدا کې دا غم لري کول لپاره انتخاب کړی دي خو د دې خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشي پریښودلو وروسته مې خلک درناوی کوي.
دا عمل خو انسان ته شوري د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلي نه د هر یو ځینه لري کوي. بس یې زه خو د دې ډیران نه پوښوري بس چې دا ډیران مې د تا ناسې د عمل
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
نارامه کېږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ مې سور اوړي نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوه شوم تا ته بل ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړي دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخ کال په لومړیو میاشتو کې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3.5 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره یې ولسوالیو ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د منی په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوي دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلابیلو ولسوالیو ته استول شوي او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه یې د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وایي دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي، خو تر دې مهاله له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
دا بدل کې ای چارسی ما تخریب
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافی مرسته وکړي. د غنمو او وړو مرسته سره وکړي، د اصلاح سوو تخمونو مرسته سره وکړي چې موږ یې وکړو، ښه حاصل ولرو او په هغه گزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ یو بزګر مقصود ادعا کوي چې د بېوزلۍ له امله یې د بنګو کښته دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کري. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلنی راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې خو سره کې سم شیرو ته ځکه مې سبد بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې را کده چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کو، واډو کې دمونګه پوچ کړ، واخونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلاب دواله په نشو روغ دي، ډیر وخت په بیا باندې دایو خزه ګټ ورک. درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولو مرسته.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خپرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریزو مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمي پر رسېدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 120 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د د دې دوه مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له دریو میاشتو څخه تر یوه کاله پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپل کورنیو ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه یې نشه پرې ایښی او خپلو کورنیو ته ستانه شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دې دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات د معتادینو د ساتنې او پالنې 4000 بستریز مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه شي د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مسایل چې زه اوس پلارسم کور ته میاشت دوې میاشت درې میاشتې خو اخر بیا څه بله پرسره بیا موادو ته لوره کړم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بسترې وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېر ستړي کړي یو ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکاري د لاسه تللي مواد مخدر ته اوښتي کار نشته حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 4000 بستریز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین یې د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ په سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بېکوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت اخلي چې بیا به نشه نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی استوي ده. پاینده کې موږ کوم کسان چې کله د دې زدګي څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي تمارفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې دا خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو روغتیایي کارکوونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو اوریدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشایي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړي خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشایي موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور بي ساعته د سهار لښپګو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو او د ماخام لښپګو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2:20 منځنۍ چپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړي، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشهیي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام شوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کېږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کېږي او دا شخص به معتاد کېږي. کله چې دا شخص معتاد شي نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه سل په سره یو سړی نه معتاد کېږي بلکې د معتادېدو عوامل سره کومک کوي چې تر څو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف که دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نوي رسېدلي دوی په لومړیو کې له څه ډول نشهیي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم راهکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین هغه مواد مصرف کړي چې شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کیږي، چې دوی په ابتدا کې د غم لري کولو لپاره انتخاب کړي دي، خو د دې نه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له دې نه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم نه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړي. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده.
هغه کسان چې د خپل غم لري کول لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په اوایلو کې غمونه لري کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي چې هنر ولري، هنر ورڅخه اخلي که ښه صحت ولري، صحت ورنه اخلي. آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړې خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پرېښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لریوالی ورسره دلایلو څخه دا شخص معتاد شوی او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپلې معشوقې ته رسیږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نشه مو مینه او غذا ته څه فکر کوي شي. آیا د وخت په تېرېدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، د ده شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي. نو دا شخص نور څه لپاره سوچ او ذهن نه لري. د مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي او یوازې او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي. چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد شوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې شوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بېرته معتاد شوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته شوه. دا چې ظفر ولي او څنګه معتاد شو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس مې الحمدلله ویل د پوښتنې یوولس کال پورې، بس دیو بیا غیرت یار دوست وژنه پوښتنې په دغه عمل باندې راغل او دغه عمل نه ستاسو پوښتنې درس مې زموږ د لاسه پاتې شو. پوښتنې یو بس تا حالت تر ورسېدم. عمل ته هغه وخت کې ما شروع کړ په شهر د تش سیګریټ نه نیولې په شهر پلاسم سیم کیوم او دا غنه بعد هم داسې سیګریټ او سیګریټ نو بیا 400 نه بس بیا تاریخ او تاریخ نه پوره وروته ورس بیا دا غنه بعد ما کله واده وکړ په او دا واده او د بچو خوون شم په شهر بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو سیکنډ هند بوټان په شهر کوم چې خارج نه راتله په شهر کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړو په شهر په خور ته په خور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه زه ډېر وخت دکانداری وکړه په شهر دکانداری هم د دې نشې د وجه نه رانه دکان هم ترلاسه لاړه دکان هم پاتې شو سرمایه ډېره زیاته ما لاړه په شهر داسې وایي د کور نه بره لاړه د ورځې به داسې ووایه په شهر چې 300 دولس سوم چې څو ګوتې ته راتلی په شهر وګله په دې نشه هم ورکولې تر ننه پورې مې نشه کړې دا 15 کاله کېږي الحمدلله په شهر د بلې لارې نه ما په شهر داسې پیداګیري داسې په شهر کار نه ده کړی په شهر چې په هغې باندې یا د چا کور ته وخت یم یا مې په شهر داسې یو بل غلط کار کړی وي په شهر او هغه پیسو باندې بیا کله مې عمل کړی ورونه هم رانه ناراضه پلار هم رانه ناراضه په شهر په دغه ارمان کور ته رانه لاړه او د غرمان زمونږ د پلار هم هغه د پوره نه شي پوه شوی یو مور هم دغه مور هم ژوندی ده او دا اوس هم کوشش کوم پوه شوی په دې ځای کې بستر یم او غواړم پوه شوی چې د عمل تر کومه د هغې په ژوندي نه باندې او د هغې دوه وخت هم دا مې درېیم ځل ده چې بستر شوی یم چې دغه ځای نه وګوته پوه شوی یو بس چېرته دغسې یو انډیوال سره بیا مخ شو پوه شوی چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي او سترګې مو سره ولګېږي پوه شوی او هغه په دغه عمل وګورو نو بس زمونږ لرې نه ورته دا خبره واڼې وښویږي پوه شوی او بس پوه شوی چې کله یو انسان عمل پرېږدي باید د دې ځای نه لرې اجرت داسې یو ځای ته لاړ شي چې د عمل یې په نظر ونه لګېږي پوه شهر یې داسې یو ملګری په نظر ونه لګېږي چې بیا د عمل سره مخ شي دا عمل خو انسان پوه شهر یې د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جومات نه د کلي نه د هر یو ځای نه لرې کوي بس یې ځای خو د دې ډیران د پوه شهر یې بس چې دا ډیران وي او د تا ناست د عمل وي خلکو سره هغه وخت ښیم او ښه ایسېږم پوه شهر او ښه مینه راسره کوي او ښه ناز را کوي او ښه په خندا او په خوشحالۍ او ښه قدر او ښه عزت مې کوي چې کله د عمل زنه کړم اوس یې کله په دې عمل باندې خوله کېدم پوه شهر یې بس بیا د هر یو سړي پوه شهر یې بدې مې سېږم پوه شهر او اوس یې په لار هم تېرېږم بس څه هغه هغه بد هم د هغه نه ایسېږم پوه شهر داسې احساس کوم چې د ده د مانه بد راځي مخدر موادو ترخه خاطره دا د پوه شهر یې چې ډېر یو خوږ پلار یو داسې پلار پوه شهر یې چې الله تعالی ما را کړی وو ډېر یو غیرتي پلار ډېر کړاوونه ډېر تکلیفونه د شپې تهجد منځونه دعاګانې سهاره پورې تلاوت ډېر کوشش پوه شهر یې چې بچیا دا کار مه کوه خو نه پوهېدم او ما دا خپل عمل د شیطان مې منله او د خپل پلار مې نه منله تر ننه پورې په دې عمل کې پوه شهر یو چې کله دنیا نه لاړه پوه شهر دا اوس ارمان کوو اوس لاس ته څه نه راځي تر ننه پورې پوه شهر په دې باندې ژاړم پوه شهر یو چې کله م زه په بالښت باندې سر کېږدم او ماته را په یاد شي نو زما سترګې ډکې شي پوه شهر یو بس حتی دې پورې چې بالښت لوند شي نور پوه شهر د ډېرې ژړا نه دا مواد مې استعمال کړی نه وړ نو اوس په مې ډېر ژوند ښه پوه شهر تر ډېر حده پورې ځکه زما ډېر ملګري پوه شي اوس پوه شهر څوک په خارج کې دي څوک چېرته څوک چېرته څوک غټې غټې وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي خو مونږ د دغه عمل د وجه نه دا د پسمانده وروسته پوه شوی او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځو پوه شوی بس دا هم ځای ده په شپخانه کې پردي متحدینو سره
ترنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه دا چې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کېږي او مېرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او مېرمنه یې سخت وارخطا کېږي دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو
د اکرام پلاره بیا پازاب شوی
او پازاب یم بدن می سخت درد کوي زه چې وایم اډوکې می ټوټه ټوټه شول
د نس ټپ خو به درد نه کوي
نه نه د نس ټپ می درد نه کوي ما ته له دواخانې نه هغه پیچکاری راوړه
دا غم لړلی پیچکاری خدای یو میاشت کېږي چې لګی هیڅ ګټه یې نه ده درته کړې یو ساعت آرامې بېرته هغه دردونه در پوري شي
نو څه وکړم بله چاره نه لرم
ډاکټر ته ولاړ شه
ډاکټر خو هم همدغه پیچکاری راکوي
و سړیا داسې نه وي چې خدای مکړه د نس ټپ دې خراب شوی وي که زما منې ډاکټر ته به دې بوزو
د نس ټپ خو مې دا دی جوړ دی
سربیره خو جوړ ښکاري داسې نه وي چې دننه خراب شوی وي او موږ به خبر نه یو بدن به دې د همدې ټپ له لاسه درد کوي راځه ډاکټر ته به دې بوزو هر ډول ناروغي چې وه معلومه به شي
سمه ده لاړ به شو
راځه.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. خور خدای خیر کی مریض څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا مریض دی چې تاسو یې یوه میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو.
او پیاد مشو ښه اوس څه تکلیف لري؟
ډاکټر صاحب دا نس مې درد کوي مړې کړم. وای وای
ته پر دغه کټ پریوزه. آفرین.
وای 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 ښه دی دا لاس مې ونیسه لږ سره.
ته د لاسې راکړه.
آفرین.
وو دغسی.
آفرین دغسی. ته د لمن پورته که چې د نسټاپ دی وګورم.
ښه ډاکټر صاحب دغه دی وګوره.
د نسټاپ خو جوړ شوی دی.
نو چې د نسټاپ جوړ شوی ولې په تکلیف دی؟
د نسټاپ خو بیخي جوړ دی. خامخا بل تکلیف ورته پیدا شوی دی. دوا خلاصه شوې ده او کپاتې ده.
هغه دوا چې تا راکړې وه خلاصه شوه ډاکټر صاحب. خو دا یو ډول پیچکاری زه په خپله ځانته لګوم. اول خوم څو ساعته به ورسره آرام وم خو اوس مې چندان درد نه آراموي.
څه شی پیچکاری؟ ما خو تاسو پیچکاری نه وې درکړې. تېره ښکاره که چې څه ډول پیچکاری دی.
دغه دی وګوره
ګان پیچکاری خو موږ مریض ته یوازې د عملیات لپاره ورکوو. که ناروغ له درده ډېر په تکلیف وو نو یوه پیچکاری تر عملیاته وروسته هم ورکوو، نورې نه ورکوو ځکه چې بیا ورباندې معتاد کېږي.
ډاکټر صاحب زه له درده ډېر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولې.
نو چې په تکلیف وې ما ته به دې ویلي وای، ما نوره دوا درکوله درد به دې آرامه شوی و. ښه په هر صورت څو عمر کېږي چې دا پیچکاری لګې؟
ډاکټر صاحب یوه میاشت کېږي چې لګوم یې.
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژر ونه در رسېږي څه در پیښېږي؟
نه آرامه کېږم ډاکټر صاحب، ډېره خوله کوم، رنګ مې سور اوړي، نس ناسته راته پیدا کېږي او بدن مې سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوه شوم تا ته بله ناروغي پیدا شوې ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې دی په پیچکاریو معتاد شوی دی لکه پوډري داسې دی.
ډاکټر صاحب رښتیا زه معتاد شوی یم؟
هو له بده مرغه چې معتاد شوی یې.
وی خدایه دا په څه بلا اخته شولو.
خورې دا ستاسې له خپله لاسه عادي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پیچکاری رانیولی دي او ناروغ ته مو ور لګولی دي.
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړ، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کېږي؟
علاج یې کېږي. دا دی زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدانن همدې شفاخانې ته بوځئ، خو پام مو وي چې بیا دا پیچکاری ور ونه لګوئ
په دواړو سترګو.
ډاکټر صاحب بیا به هېڅ وخت دا پیچکاری ونه لګوم او نه به هېڅ وخت په خپل سر د دوا نوم واخلم.
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.